دا هم عیار کې او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دا پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرضاً ښه کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تا هم د یو بل چا تر مخ لکه څنګه سي غواړو یا څنګه سي هغسې نه ښکارېږو، بد ښکارېږو، بد معلومېږو او بد تصویر هم وړاندې.
چې په روابطو کې خپل او د نورو حدونه څنګه پیژندلی شو، که حدونه ماتیږي پایلې څه کیدی شي، او د دې لپاره چې په اړیکو کې خپل او د نورو حدونه وساتل شي کوم خبرو ته باید پام وکړو. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ سور هم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وقتی چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی. او پاده کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقتی جه تا سر از مخامخ کی گمه زد خپل شخصی زان که باید روزه من، ولی چه تا سر مخامخیم او ته او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو ندر تقدر طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو منگ او تاسه در شخصی مسائل طولنیزم رنگ ورتور کهو. مثلا خویا زوان در کاکل وحله ده دت وایم پوزش در کاکل دوال دیسی وحله تایو بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لدی ده مثلا کاکل یا دیده مثلا در لباس ولی چه شخصی بنده ده طولنیز هویت تا دی ورته شامل کرده ده. پا دی منو بمده چه منگه ده دو مرزون خیلی ندی اغیر کردی مشخص کردی
که چری پر روابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تا پام نکیگی کمی سنجی را ولارا ولی شی
امکان لدی اغیر طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیرته ای حقیقت ده سپک کارم چه ده زوان ده ولی ده سرده نپیشنده و ده رقم یا تیره توکه یا بنده وکر یا تیره خبره یا بنده وکر للا نو اول ده ما خپل هویت للاسزی. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد لمنځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې. بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا ده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعد وخت موږ او تاسو د به احترامي حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کړو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میز دکې چې حالان راځه پوسې زبانه دا کار وکم د به احترامي حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ورته ځې کوو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه له خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لار په دوه شکیلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی سي چې ځواب رانه کړي، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعد شخصي مسایل که حساس دي یا حساس نه دي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نورم باید مخ رقم او پیژنی ور رسوم رغه کی دلای وسره که زخ بل غوانم ځان مطرح کم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څو غوانم مثلا چیز دغه حد او پیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پختن له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي
او ته داس یو کار کوي چې هغه خپل حل تیری کوي او ته ورته ګوري ستاک سلام مل باید په وړاندې څوي
زه فکر کوم بیا هم پختنه زوس کوم پختنه وس کوم چې وروره دا کار دی ولی وک کته متوجه نشي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړای وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو ورته وای چې دا کار مکه خو دا سپېړې وهل خپل بد کار ده تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده نو بعضی وخت موږ تاسو د نور ته اشتباه کوي یا حد کې وزي دوی نه باید ملامت کو په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي
پاړي کو کې هات شاکل په دې معنی دی چې د یو بل احترام وشي او دوه یا ډیر خلک په خپل اړیکو کې د راحتۍ احساس وکړي هغوی چې د ګرانښت د لمنځتلو په خاطر چوپ پاتې کیږي او مقابل لوري ته یې د حدونو د تیری په اړه نه وایي کیدای شي په همدې سبب یې ګرانښت هم لمنځه لاړ شي او اړیکې یې خراب شي درنو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
سلامونه د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې وار بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسئ او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدي صافی سپ تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایو ک په لې لدینو کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه مشتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي
لکه څنګه موږ تاسو په یوه کوچې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملای تیر رول ادا کوي هر مملکت چې په تولید ولاړي خپل تولیدات لري د خپل بچیانو ځوانانو د لپاره به د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی کابل دی مزار شریف هرات او کندهار دی چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونو زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي چاپ دی پایپ برخه ده پلاستیک برخه ده په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد خ امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کوو
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې دغه څه واقعا شتون لري
دا موږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول د فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کوي چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږه تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته زو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، نه 10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ چېړل د ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورت کړي، داغه ته د امکانات یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د هغه روزي یا د هغه د امکانات برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو مې مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه ښته کېږي، دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړي کې کیاستې مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غي نه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو به په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده، دغه بیرته نشو ته د نو ورتګ مسله ده، یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې، چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشې توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځین ته رسیدلې یا لاترو ساغه د دولت هم د سرسین لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغه بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تلې هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبور کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دغه مونږ وو چې هغه ځوانان لپاره کار زمينه برابر شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځله مونږ مخکې د پولیسو خدمه ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرای چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصه جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي هغه ته په داخله دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، داغه نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحتمند شي، نو هم کولای شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنې یا کمی وعده چې یو بل سره کو هغه پوره کړو او یا دوی نه، نو دې کې اوسه تاخير راغله دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړي د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوه دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیر ته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زنه زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي، کله دې امتیازات په افغانستان بیرون ګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولی په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی؟ تر دې دمه فعال نه شو. په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتي رسو کلونو را پدی خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او والی تاسو د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي؟
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، د سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغه سي په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شهر کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي. دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغیزه کې کار کوو، اغیزه کې دوکانداري کول، اغیزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی لپاره څه زمينه برابر شوی؟ نو په دې کې لاتروسه یعنی التم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی مونږ سره اولینه دا وعده کړو چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنې په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولي دي هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي چې مې گزارې وکړي باید ځمکه دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکه خو څه کې چا ته ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسې پوره کیږي او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې شدي چې موږ ورسره اخته استو باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000 نیولې تر 1.5 میلیونو پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه اخلی یا فنډ اخلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستا دفتر راووتل، یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړي، 100 روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسولیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بېرته ریجکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته وشه. نو کرایم به ورکړه که دغسې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخې لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالی معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هېڅ باید یو یو احساس، یو کنفرانسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت د ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره بختې استاسه به بیادام د منځه ځي.
ډېره زیاته مننه.
ژوند لزهرو تک خوبی خمان تیری بے دردن تیری بے دلداران تیرے تاشوند لزهرو تک پاس ولان نیام چکے